The Lobo Le Maidana.
That was definitely out.
هر اونی ل آزادی رادیو. لدی اونیز پروگرام سرا د سپورت لډګرا شور واوري او ځوار تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنز دیوال.
یو ځل بیا په یوې ځانګړې خپرونه کې درته مخاطب یم. نن هم د افغانستان د کرکټ ټیم ملي لوبډلې په سفر چې په نړیوال جام کې بشپړ کړ ل خپل میلمنو سره خبرې لرو. په نننۍ خپرونه کې هم بیلابیل میلمانه را سره دي. ښاغلی شفیق الله ستانکزی د کرکټ بورډ پخوانی اجرایوي رئیس، دغه راز ښاغلی فرهاد فدایی د کرکټ لوبو مبصر، او ښاغلی نورعالم فرید د افغانستان کرکټ بورډ د شمال زون د کرکټ پخوانی مسؤول. ټولو ته هرکلی کوم، خدای دې وکړي چې خیر راغلی، ستړي مشئ، ټولو ته هرکلی. ستانکزی صاحب، پیل له تا نه کوو، لاندې لوبې پیلوو. د سویلي افریقا پر وړاندې به د افغانستان سیالي حتماً لیدلې وي. دا ویلی شي چې افغانستان په لومړي ځل د چټک بالینګ آل راونډر پیدا کړ؟
په لومړي ځل خو به زه ونه وایم چې چټک بالینګ آل راونډر پیدا شوی، خو دا به درته وایم چې په لومړي ځل یو پوره آل راونډر موږ ته په دې نړیوال جام کې پیدا شو. یعنی داسې یو آل راونډر چې د هغه په بیټنګ باندې اقلا ته پوره اتکا کوی سي. که چیرته موږ د عظمت الله عمرزي پوره پر کریر تر دا مهاله پورې وګورو، تر اوسه پورې عمرزي په بالینګ کې کوم خاصه کارکردګي نه ده کړې، اما په دې نړیوال جام کې موږ ته د ده بیټنګ یو فایند وو، لکه یو لاسته راوړنه. که چیرته موږ وایو دې نړیوال جام د افغانستان څو یو دا اوس سیلف بیلیف دوی کې پیدا سه، ګوره که چیر څومره سه ته دا کلوز سیالۍ بایلې، یوه وبایلې لږ زره سیټ بیک وي، دوه وبایلې، درېمه وبایلې، ځتی بیا هغه دې ته کانفیډنس ختمیږي او په اخر کې وایس یاره نه سو ګټلای. نو دغه نړیوال جام کې موږ څلور سره لوبډلې ماتې کړلې، او دغه بیلیف او دغه کانفیډنس موږ کې راغی. او د عمرزي میډل آرډر کې سی وته شو دی مونږ، هغه د عظمت الله عمرزي پر اتک سره بالکل ډکه شو.
فدایی صاحب، د عظمت الله عمرزي په بالینګ خبره وکړو، وړاندې هغه ته په بیټنګ کې هم دغسې چانسونه نه و لکه اوس چې په بالینګ کې چانسونه نه ورکول کیږي، خو چې کله په بیټنګ کې چانس ورکړل شو، مخکې پوزیشن ورکړل شو، هغه ځان ثابت کړ. که په بالینګ کې هم په هغه باندې د لسو پوره اورونه اعتماد وشي، فکر نه کوي چې ځان به ثابت کړي په دې نړیوال جام کې هم څو ځل ډېره خطو پچونه وکړه؟
بالکل ساحل صاحب، تاسو ته او ستاسو درنو میلمنو ته او لیدونکو ته سلامونه. عظمت الله عمرزي کې تاسو پیات سي شپږیزه کې د 2020 کال د یو جای کریم جنت سره پلیر اف د ټورنمنټ، کله سي اسد خان سره خبرې وکړې، هغه د بالینګ باندې ډېر زیات اتکا کوي. هغه وایي عظمت الله عمرزي واقعا ډېر ښه بالر ده. د نړیوالو خبرې که چېرته تاسو تعقیب کوي، سچن ټندولکر سي د نړۍ یو غټ لیجنډ ده. هغه ویلی سي د عظمت الله عمرزي دغه ریسټ موومنټ دا ماته بوشنر کومار غوندې ښکاري، یا پروین کومار غوندې ښکاري، ځکه چې دی بال دواړو خواو ته سوینګ کولی سي. او د باندې کله د آسټرالیا په لوبه کې د نوي بال سره اعتماد وسو، دوه وکټې ډېرې چټکې، دوه وکټې واخیستې، حتی دومره پریشر واچو سي هیټریک لپاره. په اول ځل لپاره د افغانستان کوم لوبغاړی برابر وسي هیټریک واخلي؟ نو تاسو خبره بالکل دقیقه ده. خو زه فکر کوم سي اوس لپاره کوم حالت کې افغانستان د دې استفاده واخیسته، هغه دا اوسې په بیټنګ باندې تمرکز وسو. نو زه فکر کوم داسې ویلی شو چې دا اوس زموږ لپاره یو بیټنګ تیز تو بچونکی آل راونډر شو. نو په بیټنګ کې د خپل وړتیا وښودله، او دی که چیرته د افغانستان لپاره په لوبو کې 15 اورونه هم وباسي او دی په بیټنګ کې داسې رقم سره روان دی، نو زه فکر کوم سي بیخي کافي ده د افغانستان د لوبډلې لپاره چې دی راتلونکو لوبو کې خپل ځان ثابت کړي انشاءالله.
بالکل عظمت الله مرزی باندې که خبره کوو، از ما چې څومره په یادیږي په 2014 زیږدیزو کلونو کې چې کله د افغانستان په داخلي کرکټ کې د ولایتي کچې او بیا د زونونو په کچه باندې سیالۍ کېدې، دی د بند امیر د لوبډلې لوبډل مشر هم و او اوپنر بیټسمین و. ډاکټر صاحب نورعالم فرید ته به په یاد وي په هغه وخت کې چې د آمو په زون کې فضل حق فاروقي لوبه کوله، د مسانک په زون کې رحمت الله ګربز چې په ګل باندې مشهور و، ابراهیم زدران و مجیب لوبه کوله، د سپینغر په زون کې وفادار و دغسې نورو لوبغاړو لوبه کوله. هغه وخت ډاکټر صاحب دغه لوبغاړي چې اوس د افغانستان په ملي لوبډله کې لوبه کوي او په نړیوال جام کې یو ډېر ښه ټورنمنټ پای ته ورساوه، ولې له 2010 زیږدیز او 13 کلونو وروسته د افغانستان په کورني کرکټ کې داسې لوبغاړي مخې ته رانغلل چې هغوی دغه نړیوال سټیج ته ځان راورسوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب ساحل صاحب، تاسو ته په برنامه کې قدرمن مشر رور او همدارنګ د افغانستان د کرکټ هغه اجرایی رئیس چې اوس کمی کارنامې روانې دي، دا به مبالغه نه وي چې د دوی د یو غټ لاسته راوړنه وه. ی تاسو مننه، او همدارنګ د فدایي صاحب چې ځي بعضې وخت خپرونې او ډېرې خوږې خوږې خبرې کوي، ښه علم لري، د ټولو ته او همدارنګ ټولو لیدونکو ته زموږ سلامونه او احترامات. یو سوال چې دا تاسو کوم اشاره کورني کرکټ ته وکړه، دغه هغه لوبغاړي دي چې د هماغه وخت په پرتله باندې چې کله کومه برنامه منګل راخه ده چې نن اجرایی صاحب رئیس صاحب هم هلته ناست ده، او تاسو هم وایي چې موږ دغه لاندې لیول چې کورنی کرکټ ده چې نن د هغه نن ابراهیم ګربز او همدارنګ عظمت فاروقي د هغه لوبغاړي دي چې په هغه وخت کې موږ ورته کار کړی او ډېر کار ورته شوی، او دا هغه لوبغاړي دي چې اوس الحمدلله په غټ سټیج باندې لوبیږي او دوی لوبې کوي. هغه د نن نمونه دی په نړۍ په سطح باندې کراشو نن د عظمت لوبې ته تاسو مخکې په ټولو تفسیر وکړه، واقعا که چیرته موږ ریاض احسن هم همداسې تاسو سره په بند امیر لوبډله کې هغه هم لوبې ده، که چیرته هغه ته چانس ورکړی شوی وی هغه به هم خپل استعداد ښودلی وی. اکرام علي خیل زما ډېر ښه یادېږي چې په هغه وخت کې زه مریض وم او ته راسره وې چې تا ورور ته مبارکي ورکړه چې سپینغر لوبډلې ته ما تا ورور داسې یو حال ته راوسه، انشاءالله ډېر زر به د 19 وکړي او دا وکړي. ګوره هماغه و چې هغه ورور یې هغه شپخانې ته راغی او هماغه ځای نه دغه هلک موږ راواخیست او هغه تاسو کارنامې، دا ټول هغه شی دی چې اوس په ملي لوبډله کې لیدل کېږي. خو خلک دومره دي چې په هغه وخت کې د ولس چې اوس څومره رسانۍ د لارې د کرکټ سره ډېره، یعنی بعضې ورونه هغه ورونه به و چې یو وخت کې به په شمال کې موږ ورته کرکټ تشریح کوو نه به پوهېده، اوس هغه موږ ته تشریح راکوي په کرکټ کې، یعنی دومره استعداد په کرکټ کې پیدا شوی او د خلکو لیوالتیا ده. نو که چېرته اوس موږ کرکټ د کورني کرکټ دغه کورني کرکټ سره پرتله کوو، واقعا زموږ د کورني کرکټ ډېر وظف ده. هغه لوبغاړي چې واقعا ګوره موږ نیشنل ټیم کې هغه لوبغاړي لکه موږ ټولو ته احترام لرو، لکه سمیع الله شینوار، شهزاد او همداسې نور لوبغاړي، هغه زاړه لوبغاړي دا اوس لیستې لوبډلو کې لوبېږي او زموږ ځوانان ناست دي. که چیرته دغسې اوس هغه خو بېرته لوبې ته نشي راتللی، که موږ چیرته همداسې ځوانانو ته په هغوی باندې اعتماد ونه کړو او هغوی ته لوبې ورنه کړو، نو هغوی به څنګه په مخ راځي او څنګه به لوبه کوي؟ نو اوس زموږ کورنۍ کرکټ ډېر خراب دی او ډېر کمزوری دی. که چیرته هغه مخکېني سره پرتله کوو، دا اوس هم کوم لوبغاړي چې موږ لرو دا د هماغه وخت لاسته راوړنه ده، نوي لوبغاړي موږ نه لرو. موږ هغه لوبغاړي چې مخکېني هم لرل، زیاتره زموږ لوبغاړي وتښتېدل، خارج ته لاړل. خپه دي، زه به ډېر ښه نومونه هم درته واخلم.
په دې نړیوال جام کې به د افغانستان په لوبو لږ ډېر تمرکز وکړو. مهمه خبره دا وه چې افغان لوبډلې پرله پسې چې کومې سیالۍ وکړي، یعنې داسې نه ښکارېدل، مخکې به داسې ښکارېدل چې یوه به ډېره ښه لوبه کوله او نورې سیالۍ به بیا ډېرې کمزورې کولې. دا ځل یو څه چې په افغان لوبډله کې ولیدل شول، په مسلسله توګه یې ښې لوبې وکړې، که څه هم د نننۍ سیالۍ پایله د لوبې د سویلي افریقا د بیټنګ له پایله تر اخره پورې داسې ښکارېدل چې سویلي افریقا فیوریټ ده او شاید دغه سیالي سویلي افریقا وګټي، خو بیا هم لوبه تر اخره پورې راورسېده. د دغه تسلسل چې په افغان لوبډله کې پیدا شوی و، د دې لاملونه څه ګڼئ؟ څنګه یو دم افغانستان دغسې تغییر وکړ د سریلانکا او د هندوستان د بنګلادیش او هند تر لوبې وروسته؟
ساحل صاحب غټ مثبت پوینټ په دې ټول ټورنامنت کې یو دا و چې افغان لوبډله بالکل په حیث یو یونیټ لوبېدله، ډېره متحده متفق ښکاره کېدله. سینیئر لوبغاړي ول او که جونیئر لوبغاړي ول، هغوی په ګراوند کې 110% افرټ وکړ. همدارنګه کپتان ته یې ډېره زیاته سینئر لوبغاړو ډېر زیات سپورټ ورکړو، که هغه چېرته راشد لیدلی وي، که هغه چېرته محمد نبی لیدلی وي تاسې، نو یو غټ علت او لامل دا و. بل دا ده ساحل صاحب، که چېرته مونږ وګورو تیر نړیوال جام کې هم مونږ مسلسل ښې لوبې وکړې، یو د انګلینډ خلاف لوبه خراب تللې وله، یو څو دوه درې نورې لوبې لږ خرابې تللې وې، نورې ډېرې کلوز لوبې وې. خو افغان لوبغاړو هغه کوم شعار چې مونږ په نړیوال سطحه باندې مونږ همیشه ویلی، د مور وی پلی د بیټر وی ګیټ، څومره زیاتې لوبې چې مونږ کوو هماغومره مونږ ښه کیږو. دا خبره ما همیشه کړې چې افغانستان کرکټ ملي لوبډله هر سټیج ته ننوتې ده، هغه سټیج کې مونږ یو وخت څخه وروسته ډومیننسي شو کړې ده. هغه چیرته مونږ کله کې افیلیټ ممبر وو په ای سی سی لیول کې، هم مونږ ته به یو وخت کې کویت او مالیزیا شکست راکوو، خو یو وخت کې داسې څه چې هغو لوبډلو ته هغه لوبغاړي به مونږ د لوبغاړو کوټو ته راتلل سي، حمید بای دولت بای پلیز مجھے مارنا نهی کل، دا خبرې به کولې لوبغاړو. بیا لږ نه وروسته سیده مونږ ستراتیجیکلی زیمبابوې، بنگلاديش او ویسټ انډیز ټارګیټ کړل. په لومړی کې هم د دې درې واړو ټیمونو سره سټرګل کوو، خو اوس په دوی باندې ډیر زیات حاوی استو او د دوی باندې زمونږ لوبډله ښه ده. همدارنګه پاکستان سره هم سیالۍ وکړلې، پاکستان لوبډله زمونږ په خلاف باندې به همیشه اوس د فشار لاندې وي، او دوی ته به مونږ په هر لس سیالۍ کې مونږ له پاکستان سره وکړو شپږ یا اووه به ترېنه ګټو. نو دا یو ډیره اشکاره خبره سوله چې د افغانستان ملي لوبډله اوس لکه انډر ډاګس یا کمزورې لوبډله نه زی ټورنمنټ ته، چې هغلته مونږ به صرف زو او پارټیسپیشن به کوو، بلکې د هغه ټورنمنټ د ګټونکو حقدار یاستو. دا خبره ګوره مونږ ته خپل ګراسروټ لیول او د خپل ملي لوبډلې پیاوړتیا معلومه ده. کله به هم چې ما په نړیوال سټیج کې دا خبره کوله 2019 نړیوال جام تم سے کلم تو یو کال مخکې ما په نړیوال شورا په مجلس کې ویلې چې مونږ د سیمی فائنل یعنی ما پایلو به ټارګټ کړی دا، ډیرو خلکو تمسخر وکړ. متاسفانه که هغه 2019 نړیوال جام کې هغه کوم ستونزې سه زماله تک نه بعد راغله، د کپتان تغیر یو ورځ مخکې او کوم سیاستونه سه وسول، یقینا ریزلت به خو زمونږه. حتی که چیرته بیا مونږ روسه هم دا خبره کوله سه چې افغانستان ملي لوبډله دې جوګر سه نړیوال جامونه وګټي، آی سی سی ایونټس وګټي، ډیرو مبصرینو به په دې باندې تمسخر کوو. نو هغوی زه ملامتوم نه، ځکه چې کوم پوټینشیل چې د افغانستان په ملي لوبډله کې دا او لوبغاړو کې دا په ډیرو کمو لوبډلو کې لیدل کیږي. اوسنی ساحل صاحب ډیر زیات یو مهم سټیج ته مونږ ننوت یا ستوري دې نړیوال جام څخه وروسته، اگر که باید مونږ نیمه پایلو به ته وتلی وای د استرالیا سیالۍ زمونږ د توقع خلاف او د یو څه ټاکټیکل بلنډرز له وجې نه مونږ سیالۍ وبایلله. اگر افغانستان ملی لوبډله د افغانستان کرکټ بورډ ته اوس په کار ده چې ډیر زیات متوجه سي، یو ښه پلان جوړ کړي. موږ په راتلونکي کال کې شل اوریزه جام لرو، په 2015 کې چمپیونز ټرافي لرو، په 2016 کې زما په خیال بیا یو نړیوال جام لرو، که نه لرو زه مطمئن نه یم، خو په 2020 کې بل 500 اوریزه جام لرو. اوس نه باید د افغانستان د کرکټ بورډ تھنک ټینک دې ته متوجه سي چې زمونږ کوم لوبغاړي زمونږ د آینده آئندہ دغه ټورنامنٹونو دغه سترو ټورنامنٹونو حصہ جوړې دای سي، او دوی څخه مونږ کار کولای اخیستای شو. باید د کوچنګ سټاف څخه پورا ډیټیلډ رپورټ، ډیټیلډ رپورټ دا یعنی په کرکټ کې کته غواړې سي پرمختګ وکې، په ډیرو جزئیاتو باندې باید بحث وکې، او په جزئیاتو باندې باید ځان پوه کې او هغه ته لوبډله برابره کې او هغه جوړ سي سم مخ وړاندې ولاړ
سي. مننه ستاسو نه چې فدای صاحب نن چې د سویلي افریقا پر وړاندې کوم سیالي و دغه سیالي او د دې سیالي باید بایلات لاملونه امغه د استرالیا پر وړاندې د ماتې اغیز وک نور سلامونه دیم کېدای شي
ټول نستر لامل دی استرالیا په مقابل کې د لوبي د لاس ورکول ګورې کچرت تاسو د نړۍ په کچه باندې کوم ټیم مو ګورې په داسې یو مرحله کې چې کله تاسو ګټلې لوبه بایلای او د دې ارڅ مونږه مخکې لوبه کې ولیدل د دې نو وروسته چې کله ماکسویل ال بي دبليو اوټ ورنسو لکه دغه چانسو ال بي دبليو ورکړې و امپایر اوټ ورکړې و بال باونس لکه ډیر کم امکان لري نیرون نه لاندې بال ولګيږي او غادي به دومره چې ګولګي وکټ کې به باونس خو قسمت د ماکسویل سره وکړي چې نه ټراپس ول یو دفعه د مونږ د ټیم باډي لانګویج تغیر وکړي یعنی هغه وجودي حرکت سه انسان خې څومره په جذبه باندې تلو وکړي متاسفانه د تیرو لوبو پر طلب باندې د اسټرالیا په لوبه کې دا شی بیا کم ولیدل شو لکه هغه جذبه و نسولې د پخیر اورونو کې موږ و نسو کړی چې مکسول غونډه یو لوبغاړی سي مشکل هم درلودو په صحیح جینو باندې مرتبال و نسو کړی د اسټرالیا په لوبه باندې پتا سویل خبرې کوو خو د سیو لنډ اشاره کوم ته کوم مثلا مکسول دې ته باید موږ مجبور کړو چې بال پسې ورغلی موږ سره خلاصي بال رانو سي د فصله فاروقي نو کولای شو چې راوند د وکټ راغلی وایډ ورته بال کړی دې مجبور کړی چې ډرایو پسې خلو پټ کم انسټمیشن په بیک فوټ باندې موږ باندې ولاړ موږ دې ته مجبور اوسې ډرایو تراسي ترسو چانس جوړ سي خو خیر د سویلي افریقا سره لوبه سکله مونږه کوله نو هغه لوبه ستا د سی بایل له خامخا په تا باندې تاثیر کوي هر ټیم سی په تاثیر وکاو زوایم سی اوس هم افغانستان دومره لوبه وکړه دومره فایټ یا دومره مبارزه په دې لوبه کې سویلي افریقا سره وکړه تاس موګه دای موږ لپاره خزیډ یو 240 سل وکمن د کم وي خو بیا د عظمت الله فاروقي عظمت الله عمرزي لوبه واقعا سی یو مثبت ټکی دی د لوبه نو په ټول کې دومره سي توقع کېدله هغه سي لوبه مونږ و نه کړله خو ډیر زیاته خراب لوبه مونږ نه کړه دا په دې معنی ده چې مونږ اوس هغه میچورټي ماشالله پیاوړې سوي دا لوبډله مو قوي سوي دا په ځنګړي توګه باندې د عظمت الله عمرزي دغه لوبه او بیا سي تورنمنت د سي حالت تر پای ته ورسو 353 منډې کړې دي وو وکټ یې اخیستې دي نو دا په ټوله کې د افغانستان لپاره ښه زیړې خو نن نه لوبه څومره سي توقع کېدله متاسفانه غومره نه
ډاکټر صاحب فرید تاسو په وطن کې آلته د دې نړیوال جام کې د افغانستان ملي لوبډلې لوبو د خلکو برداشت څه د عوام خلک څه وایي مخکې به چې کله افغانستان سیالۍ بایللې په وطن کې به خلک ډیر په غوسه وو په سوشل میډیا کې به هم ښکارېدل خو تاسو په وطن کې آلته په افغانستان کې د خلکو احساسات څنګه دي د خلکو نظریات څه شي دي څه وايي خلک د نړیوال جام د ورسته
عموما یو د افغانستان مخکې د دومره لوبي د لوبډلې تنوي جوړ شوې ورلد کپ کې کافي لوبي وي د ملي لوبډلې لپاره خلکو یو خپ فرصت وزکه په افغانستان کې تاسو ویني په دې ورځو کې ډیر خلک چې دي یو د خوشاله یو د تفریحي پروګرام د لپاره چاغه ذهن آرام ټول په تلویزیونونو ته د کرکټ د سیال د لپاره ناشتو او په لومړی کې خلک ډیر مایوس وو لکه موږ چې فاول کې درې لوبي و بللې افغانستان چې هغه یو لوبه بنگلاديش ته او همدارنګ هندیا ته او نیوزیلند ته چون کچې د زو وایم دغه په خلکو په هغه وخت کې دا تصور او چې کیناستدل په هغه به دا خبرې کولې چې زمنګ لوبډل ته صحیح پلان نو جوړ شوی زمنګ په لوبډل باندې صحیح پرپریشن نو شوی زمنګ لوبډل ته صحیح کیمپونه نو جوړ شوی زګه کې تاسو او د خلکو خبرې یو اندازې درسته هم وي زګه زمنګ لوبډل په خپل په جریان د دی ورلد کپ کې خوشاله په څلورم لوبډل څلورم لوبه منغو غټله پنځم لوبه منغو غټله او همدارنګ شپږم او ما غو چې د استرالیا لوبه تاریخي لوبه هغه لکه څنګه چې مخکې فدایي سبو اله کناغه باندې وزن ورزم چې زکه هغه په خپل نظریات ورکړل او دغه نو از منغو لوبډل کچیرته مخکې ورته لوبډل د سي غټو ټیمونو سره جوړ شوی او ان شاء الله منغو امید لرم چې منغو به سیمی فائنل نه تر فائنل پورې تللو او مخکې به تلزم چې ز د ستانګزي سب دی خبر سره چې واقعا زمنګ لوبډله متحده و چې دا ویننګ کو زمنګ لوبډله تاسو لیدل په میدان کې دی یو بل ډیر بل خصوص د سینر کوم لوبغاړي چې تاسو ولیدل عمرزه صاحب چې دا کچیرته واقعا زمنګ لوبډله ته مخکې کار شوی نو عمرزه صاحب دوی باید مخکې په تللې و چې کلوبو کې مخکې راغلي کرام علي خیل باید مخکې کلوبو کې موږ ته مخکې باید لوبې کړه و او دا باید مخکې راوستل شوی و لوبې چون دوی دا کار نو کړه دا په جریان د لوبو کې کله چې لوبي جریان لر په هغه کې شای مونږ ته پیدا شو یو دوه خیل است راوړنه چې مونږ ته راغلی هغه یو د اکرام علی خیلو یو هغه سوپر آل راونډر چې زه وایم هغه دغه عظمت پو چې عظمت الله عمرزی و چې مونږ ته په لاس راغی دا د لوبو په جریان کې مونږ ته راغی په دغه لوبو باندې یوازینۍ لوبه چې وه د پاکستان وه چې واقعا ولس پرې ډېر زیات خوشحاله او ډېره خوښي پرې وښودله او په کار هم وه چې باید خوښي وښیي ځکه د هغوی ډېر وخت چې یاره هغه کوم تبلیغات و سو او دا مونږ حق هم دی د ټول افغانانو حق دی چې خپل لوبډله باید په هر معنی په هر وخت کې هغه لوبه بیلي او که ګټي باید مونږ تشویق کړو. همداسې نن د سویلي افریقا سره د افغانستان لوبه وه که لوبه چیرته ومبیلل شوه خو دا ده چې اتلانو سره زموږ د زړه نه مینه ده د ولس مینه ده ورسره هغوی ستایي د هغوی دغه مخکې کارکردګي ستایي او امید لري ټول همدا وایي که باید د افغانستان اداره باید نور تکړه شي چې د لوبډلو ته د غټو داسې نه چې اوس مونږ الف لوبډله عمان سره لګیا وه او عمان مونږ بیا شپږ په ټي ټوونټي کې داسې ووهلو هغه مالب لوبډله نو هغه یو مونږ بشپړ غړیتوب له هېواد استو هغه چې دي دغه دي تر اوسه پورې اپلیټ ممبرشپ هم نه لري دغه خبره کوي به لري اپلیټ ممبرشپ هم لري خو هغه مونږ ډېر کم مونږ باید د سریلانکا سره په دې وخت کې لوبې لرلی مونږ باید بنګلادیش سره لوبې لرلی که چیرته مونږ صحیح پلان لرلی او په پلان باندې تللی وای مونږ باید اول سری بنګلادیش سره چې کومه لوبه وای دا باید مونږ په ډېر پلان باندې ګټلی وای بیا مونږ باید سریلانکا نه بیا کله کله پاکستان چې مونږ مات کړو تاسو ولید انګلینډ مونږ مات کړو دغه چې به دغه لوبډلې نور هم کېدی اوس به مونږ ډېر مخکې تللي وو همدې نه معلومېږي چې زمونږ لوبډله په دننه په لوبو کې ښه شوله او دغه هم دغه سینر لوبغاړو نه کور ودان مننه چې هغوی خپل دغه ځوان لوبغاړي ځان سره مخکې بوتلل دوی چلول او لوبه او همدارنګه خلک تر وړاندې افغانستان لپاره واخیستلې.
ډاکټر صاحب نورعالم وړاندې د دې یادونه وکړه چې افغانستان باید په پلان د نړیوال جام ته راغلی وای د دې پلان خبره تاسو هم په وړکم نه مخکې نقد کړې وه څنګه پلان او بل افغانستان له دې وړاندې له پاکستان سره لوبلړۍ وکړه د دې نه وړاندې له سریلانکا سره له بنگلاديش سره درې هغه هیوادونه چې په ایشیا کې پیاوړې لوبډلې دي او په دې کنډیشن کې ډېرې ښې لوبډلې دي له هغوی سره لوبلړۍ ولوبولې تر دې نور باید افغان کرکټ ادارې څه کړي وای؟
خبره د لوبلړۍ نه ده بالکل ډېرې ښې سیالۍ موږ کړلې متاسفانه د نه مدیریت له وجې نه له دغو سیالیو څخه موږ استفاده ونه کړه د لوبډلې ترکیب جوړ نه شو کل څه وو چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې څخه لابراتوار جوړ ته نړیوال جام ته دوه یا درې میاشتې پاتې دي او ډېرې مهمې سیالۍ ته د نړیوال جام لپاره په دې صفت زه مهمې ټایم سره نړیوال جام لپاره یو ډېر ښه پریپریشن ترې نه کېده هغه پریپریشن موږ نه کړ تقریبا درې دېرش لوبغاړي دوی وازمویل چې دا نه وو په کار لکه څنګه چې ډاکټر صاحب مخکې اشاره ورته وکړله د تا د لوبډلې ترکیب سي جوړ نه وي او ته دومره ستر ټورنمنت ته روانې د دې معنا دا ده چې تا بالکل تیاری نه درلوده د تا میډل آرډر کې په عامیانه اصطلاح زه وایم سوری موجود ده په فاسټ بالینګ کې چې ده ته ګیپ لري سپین بالینګ کې په هغه کمبینیشن باندې نه ده نو دا هغه ټول موارد دي چې تا هغه سمال ډیټیلس ته نه تللی په دې لوبډلې په تیارۍ کې کلم چې ته هر یو انګل نه خپل لوبډله تیار وساتې که د تا ټاپ آرډر دي هغه پرفارمرز وي او خپل د پرفارمنس پیک ته ورسیږي کله چې لوبډله ته د خپل پر د لوبډلې څو حالات وي د لوبډلې په درې حالاتو کې راځي لوبډله داسې نړیوال جامونه تیاری له آف سیزن نه چې کله ته پرې راشلو کې کله چې ته نړیوال جام ته داخلېږي باید تا د لوبډلې پرفارمنس پیک لیول ته ورسیږي زمونږ پیک لیول نه و مونږ پیک لیول ته په دې نړیوال جام کې ورسېدلو هغه هم خوشبختانه سي نجیب زدران انجرد او اکرام علی خیل را انټر سه همدارنګ عظمت الله عمرزی ته په پنځم پوزیشن باندې بیټینګ ورک او هغه لک کلکس نو کدا دواړه دا دوه کار کنه وای سوي د زمنګ د لوبډلې به نتیجه ډیر مختلفه و موږ سیالي به ډیر بیللې ویل غټل نه به بیلا ډیر زیاتو کدی انګلند خلاف د اکرام علي خیل اننګز نه وای څو شپته او کاویا او څو شپته رن ځای وکړل هغه ډیر قیمتي رنونه موږ سره موږ دی پاره وکړل په یو سلاویا او کالتم زمنګ وو اوټ ول راشد را وتل راشد خان سره شل 25 رن ځو کړل لغنه بعد مجيب زدران راغی هغه شل 25 رن ځو کړل تقریبا د ټیلندرانو سره سل یو سل لس رن ځو کړل زمنګ ټوټل سکور 280 ته ورسیده همدا عظمت الله عمرزی په د سریلانکا خلاف بهترین اننګز وکړ څو او رن ځای وکړ 25 کې یو بل 50 هم وکړل نو دا هغه پوینټس دي چې باید مخکې نور ته فکر سوای وای تیاری ځکه شرط دی یو لوبډلې او زستا ته وایم چې هر یو سمال ډیټیل باید په نظر کې ونیول شي لکه د نن لوبې د استرالیا د سیالۍ مثال زه درکم فدای صاحب ورته اشاره وکړه خو زه حیران دی ته ومه سشاته بنچ کې هم یو میسج لوبډلې ترانه غي کله چې د میکسویل کیج ډراپس او میکسویل 50 ته ورسېده زمونږ د لوبډلې باډي لانګویج بالکل ختم شو کپتان نه نیول تر اخري لوبغاړي پورې ټول وغورځېدل کله چې تا باډي لانګویج وغورځيږي لوبډلې غورځي او بیا
دغه دغه ستاسو دغه څل عمل وی چې کله یو لوبډل په مکمل توګه یو دم په لوبغالي کې تغییر کوي روحيات له لاس ور کوي د دې عمل څه وی او مخنیوي څنګه کېدای شي
مخنیوي ګوره مخنیوي چې کله ګوره منګل ته څو کارونه کړل یو دا چې کله من باډي لانګویج څه کله د لوبډل یو غورځیده نه له شاته نه ورته میسج راغی ما ورته ډیر په ډیټیل کتل نه له شاته میسج راغی چې ټایم واخلای یو کس دروغ وګرځيږي هډل جوړ کوي او 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 ټیم میټینګ وکي یا یو بل کوم بهانه وکي راغوند سي او نو د نن د راشد یا د نبیم د ټکی ته پام نه وسه لوټل سره راغوند کی بل سټریټیجی ډیره مهمه ده میکسویل 500 رنزونه بعد او کلشپیتور رنزونه بعد په ځبانه کرامس راغلن په داسې حالات کې یو بیټسمن خوځیدلې نسی حتی ګرځیدای نسی هغه ته ته امغه بال کې څه کومه غواړې مګه چې کیفیت کې په باډي کې فټ کې او همدغه شاتونه وای دی ون کټي سټیډیم دومره کې سټیډیم ده او هغه کې باید دوی چې کړی وای عظمت الله عمر زه ډیر لیټ راوسته نوین الحق ډیر لیټ راوسته همدارنګ نبی ساخیل ډیر لیټ راوسته په دې وخت کې ته د تا دوا رنګ فیلډ اخسایسي هم د سکوير لیگ او فاین لیگ ډیپ کا هم د ثرد مین او پوینټ ډیپ کا او فیډ هم اؤټ سایډ د پینزم سٹمپ یا شپګم سٹمپ باندې ير کړی کوا او په اور کې یو یا دوه بال شاټ پچ دې مخ ته ور جګوا سوچ کې به وي خو یو نه یو پکیچ سی کتا ست په لارډز کې د بن سټوکس اننګز دریاد وی استرالیا امداغه سیراونی ولا د استرالیا مکمله باډي لانګویج ختم سر داون سر په اش سیریز کې خو ټیم هډل جوړ سر سټریټیجی جوړ اس ولا دوړه زلې بن سټوکس هغه سی اوټ ک اوټ سایډ دی اف سٹمپ یو ته شاټ پچ کولی اوټ سایډ دی اف سٹمپ اخر یو بالو چت کړه او اوټ سر بل په ون کډي سټیډیم کې ممبئی کې انډر لایټ بال ډیر زیات سوینګ کیږي موږ ټاکټیکل بلندرز چیرته کړی
په نشئی توګو اعتیاد تاسو د تدریجی مرګ او کورنیمو د بدمرغی په لور بیایي تاسو لا پیغامونو
دا زادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه نیکلی وړاندې کوم زه عثمان د پیلنده پاره ولایت څخه په اړیکه کېم په ټولنیزو رسنیو کې یو رقم نشرات چې هغه کله ناکله ویل کېږي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب دی اقتصادي مشکلات زیات شوي دي او داسې نور دلته چې موږ په داخل افغانستان کې چې موږ ته حالت منویږي الحمدلله مشکلات نشته د امنیت په لحاظ باندې امنیت برابر دی امنیت تامین دی د چا سره زور زیاتی نه کیږي د چا مال په زور باندې نه اخیستل کیږي او دا چې نړیوال کومې خبرې کوي چې داسې وسو هسې وسو دا مشکلات دی دغه دولت جوړ کړي نه دي دغه اوس د افغانستان سرپرست حکومت چې دی دا دی دا دا ولس سره او دا مظلوم ملت سره ظلم کوي، مشکلات ورته جوړ کړي، یا بندیزونه دي یا څنګه دي یا په رسمیت نه پیژني. دا دولت سره اصلاح نه کوي، دا دوی د ملت سره ظلم کوي.
السلام علیکم. د بدغس ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ ته ته پیغام پرېږدم. اول ته چې ټولو همکارانو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. پس سلامات ما د اسلامي عمارت او لوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د بدغس ولایت څه توجه وکړي. د
اومه ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سید شنواره مولوی بلی و مې ور سره هرکلی کوم. دا ونی د یو افغان پهلوان د غربت وطنی منیوخ کې ګوري، داسې انقلاب هم را روان دی چې ستاسو په لاسو کې اوسني زیرک ټلیفونونه به درنه واخلي او د سینې د جیب په ځای کې به نوي هوښیار ډیوایسونه در سره ګرځوي. د نړۍ شاوخوا 200 کسیزه لویه کورنۍ هم را سره ویني. د سالنګ لاري رغنیز چاري او نور ډیر تاو د سیاسي ټولنیز مسایل بر سره واوري. خو د اومې ورځې پیل د تیرونې له مهمو سره ټکو. طالبانو ته د پاکستان د صدر اعظم نه سړېدونکي غوسه. انور کاکړ وایي افغانستان سره هغه وخت اړیکې ښه کېدای شي چې مشروع نظام پکې راشي. بل خوا تیره اونۍ د ملت پالو سترګې هم پاکستان ته سرې وې.
د پښتون افغان د تذلیل لپاره، د بې کوره کولو لپاره نسکوړي راپورته کړي دي.
سیگار او پر طالبانو د مرستو د حیف مایل تور وای هغه ډله چې افغانستان کې وسلې کنټرولي د غیوات کې نړیوالو مرستو نه هم خور د بورد کوي. پاکستان ته د طالبانو د سوداګریز پلاوی سفر. نورالدین عزیزی د پاکستان افغانستان او ازبکستان ریل پټلۍ لاسلیک کړي. څارونکي وایي تر ټولو مهمه پاکستان سره د کراچۍ د بندر د ستونزې حلول دي.
نو په ټوله کې کدا کنټینرونه هم نه راخوشي کیږي او بیا جریمه هم نه معاف کیږي. نو څنګه چې کورونا کې ټولې ناستې فرمایشي او نمایشي وي، اوس هم دغه ناستې به بې فائدې او بې ګټې.
او په قطر کې ګرو پاتې د افغان موټر جوړونکي تور خامار. علی رضا احمدی وایي د ګمرک د مصارفو نه پوره کېدو له امله د قطر نندارتون ته وړی موټر ته عمل ته پاتې دی. بیا هم خراغلی د پاکستان موقت صدر اعظم انور الحق کاکړ په یو تازه وینا کې ویلي افغانستان سره اړیکې هغه وخت رغیدای او ستونزې حلیدای شي چې د غیواد کې یو مشروع او مسؤول حکومت رامنځته شي. نوموړي د پاکستان د پالیسۍ جوړونې تحقیقاتي انسټیټیوټ په کوربتوب د مرګلې ډیالوګ ته وینا کې هیله ښودلې ده چې افغانستان کې ثبات راشي، خو په عین حال کې له افغانستانه د افغان کډوالو د جبري اخراج له پریکړې هم دفاع کړې ده. بلخوا په سویلي پښتونخوا کې د ملت پال ګوند مشر خوشحال خان کاکړ بیا په یوه تازه غونډه کې ویلي پاکستان د افغانستان د بربادۍ لپاره یو وار بیا مټې رانغاړلې دي. هغه ویلي پاکستان په افغانستان کې د یو مشروع نظام پر مختګونه نشوای زغملی او طالبان پرې مسلط کړل.
دا د افغانانو پر مختګ نشو زغملی، نو یوارې زموږ هغه افغان وطن ام ملي سټیټ یې ونړولې. دا افغانستان نوم چې موږ پر نازېدو هغه نوم یې له منځه یوړې. پوچونه چې د افغانستان د خاوري د افغان ولس او د ده له وسایلو دفاع چې کوله هغه پوچونه هغه ادارې له منځه یوړې.
انور الحق کاکړ د طالبانو له بیا ځل واک ته رسېدو وروسته لومړنی پاکستاني چارواکی دی چې د طالبانو د غیر مشروعیت خبره راپورته کوي. تر دې وړاندې پاکستاني چارواکو واک ته د طالبانو پر رسېدو خوښي ښودلې وه او عمران خان حتی ویلي وو چې افغانانو د غلامۍ زنځیرونه مات کړل. د پرزول شوی جمهوریت لوړپوړي جنرال او د متحد جبهې مشر سمی سادات د امریکا کانګرس ته وینا کې ویلي دوی له امریکا مادي مرستې نه غواړي بلکې سیاسي ملاتړ ته په تمه دي تر څو د افغانستان ځینې ګاونډیان مجبور کړي چې دوی ته په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د فعالیتونو پیلولو لار ورکړي. نوموړي ویلي د طالبانو بیا واک ته رسېدل و چې ټوله نړۍ کې حماس او نور توندلاري زړور شوي او په وینا یې چین هم اوس افغانستان کې د معدنو په چور کولو لاس پورې کړی دی. دا ناسته چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د کانګرس تحقیقاتي کمیټې جوړه کړې وه، جنرال سادات ورته په وینا کې ویلي افغان خاوره یو وار بیا د ترهګرو پر روزنځای بدله شوې او طالبانو نږدې 16,000 القاعده وسلوال پکې ځای پر ځای کړي دي.
موږ له امریکا دا نه غواړو چې موږ سره په میدان کې وجنګېږي، موږ یوازې د دوی سیاسي سپورټ غواړو. موږ بیرته د هیواد ته ستنېږو. افغانستان د نورو هیوادونو په څیر تل د سختو ستونزو سره ښکار شوی، خو بیرته هر څه سم کړي دي. موږ به خپل هیواد آزاد کړو.
جنرال سادات اوسنی افغانستان د طالبانو په لاس اشغال شوی بللی او زیاته کړې ده چې له سقوط وروسته افغانانو په ګڼو برخو کې زحمتونه لیدلي دي. هغه زیاته کړې په امریکا کې د طالبانو پر رابطه د ناباوریو لړۍ پراخه شوې او له همدې امله په کانګرس کې د وینا لپاره دی هم وربلل شوی و.
زما مشوره ورته دا ده چې د دې خبرونو لاس واخلي، فقط نورې لارې چارې ولټوي چې هغه د سولې وي، هغه په هغې کې نړیوال کومکونه وي، په هغې کې د ولس د دوی سره ملاتړی وي. په دې جګړې په لاره کې د دوی سره هیڅوک ملاتړ نشته او نه به وي. دوی خپل وخت ضایع کوي، خپل ځان تیر باسي، بل هیڅ خبره نشته ده.
او د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو ځانګړی سر مفتش وایي طالبانو د امریکا بشري مرستې بل لور ته وړي یا یې له یوې زیاتې اندازې د ځان په ګټه کار اخیستی دی. جان سوپکو د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په خپل راپور کې ویلي د دوی شاوخوا یولسو ارزونو او پلټنو معلومه کړې چې د 1.5 میلیون ډالرو په اړه شک موجود دی او دوی سپارښتنه کړې چې باید په اړه جدي پوښتنې وشي. د نوموړي د راپور په اساس له یو لړ موسسو او شرکتونو سره تر اړیکو وروسته معلومه شوې ده چې طالبانو له هغوی څه باندې 10 میلیونه ډالر د مالی او نور مصارفو او عامه لګښتونو لپاره اخیستي. د امریکا ځانګړي سر مفتش جان سوپکو د خپلې وینا په یوه برخه کې دا هم ویلي چې څوک په افغانستان کې وسلې کنټرولولی شي، مرستې هم کنټرولوي. نوموړي همداراز ادعا کړې ده چې طالبانو خپل استخباراتي کارکوونکي د ملګرو ملتونو اړوند ادارو کې ګمارلي څو د دغو ادارو فعالیتونه وڅاري. طالبانو بیا د جان سوپکو د وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې ادعا کړې وه چې پر اړمنو خلکو بشري مرستې په شفافه او عادلانه توګه وویشل کیږي. دوی همداراز د تروریستي فعالیتونو او د ترهګرو تمویل هم رد کړی دی.
خیریه بنسټونه چې طالبان ته پیسې نه ورکوي، د طالبانو لخوا نه دوی کارونه له خنډ سره مخامخ کیږي، او یا په ځینې مواردو کې موږ د دې شاهدان هم وو چې مطلق کارونه یې په ټپه باندې درولي او کار ته اصلا اجازه نه ورکوي. نو د دې ستونزې تر څنګ بله ستونزه دا ده چې طالبان په خیریه بنسټونو کې خپل افراد او اشخاص ګماري، او د دغه ګمارل شوو افراد اشخاص په واسطه باندې د خیریه بنسټونو څخه مرستې راوباسي او بیرته په خپلو خلکو باندې ویشي.
او پاکستان کې د افغان کډوالو دراشړلو پر سر اعتراضونه له سړکونو او محاکمو نه د دې هیواد د قانون جوړونې تر کوره رسیدلي. د پاکستان د کورنیو چارو موقت وزیر سرفراز بوکټی وای تروسه 2,90,000 افغانان په خپل رضا هیواد ته ستنه شوي او یوازې 8,000 کسانی چې د غیر قانوني اقامت په جرم باید لومړی زندان ته استولي وای، خو دوی د نرمخ لمخې د لیکت کمپونو ته استولي او هلته به له پوره درناوي وروسته ستنه کړی شي. سرفراز بوکټی ویلي افغانستان چې دا مهال هیڅ نه لري، هغوی هم پاکستان وګړو ته د غیر قانوني اقامې اجازه نه ورکوي، مګر پاکستان دغه افغانانو ته ویل غواړي چې پاکستان کې هر ډول اقامت کوي په ویزا باندې راشي.
جناب چیئرمین،
د نړۍ په هیڅ کونج کې داسې نشته چې څوک دې د یو چا هیواد ته بی اسناد ولاړ شي. هلته دې په خارونو کې میشت شي او کاروبارونه دې پیل کړي او ټیکس دې هم چاته ورنه کړي. تاسو هم دا اوس افغانستان ته بی ویزه نشئ تللی، ولاړ شي هم د ویزې نه وروسته له تاسو څخه د یو سوداګر او یا لوی سړي ضمانت غوښتل کیږي.
خو بل خو د پاکستان د سنا مجلس یو شمیر غړو د افغان کډوالو له شړلو سره مخالفت خوده او د اسلام آباد د اقدام د دغه هیواد له قانون څخه سرغړونه بللي. د طالبانو د حکومت پلوی سناتور مشتاق احمد خان ویلي د کډوالو د شړلو په اقداماتو کې په لوړه کچه د بشري حقوقو څخه سرغړونه شوي او برناحقه جایدادونه او کاروبارونه غصب شوي دي.
موږ غواړو چې افغانانو ته یو ځانګړی محلویش وټاکل شي. دا وستاسې ورته ویلي چې 50,000 کلدارو نه زیات نه شوړي. د دوی جایدادونه دلته پاتې کی کاروبارونه دي. دا چاته ورکوي؟ څوک ترې واخلي؟
جیسے کہ یہ افغان مہاجرین کو جس طرح پکڑ کے زبردستی بھیج رہے ہیں جناب، یہ وہی لوگ ہیں جو آج سے 40 سال پہلے انہی لوگوں کی وجہ سے امریکہ نے پاکستان کو اربوں ڈالروں سے نوازا.
آیا تاسو هغه خبرې هېرې کړې چې افغانستان ته مو 15 او 16 صوبه ویله؟ آیا تاسو د اسلام او د ورورولۍ خبرې چې د افغانانو په اړه مو کولې هغه مو هېرې کړې؟ ستاسې هغه پښتونولي چیرته لاړه چې تاسو به ویل د افغانستان خلک هم پښتو وایي او دلته هم ډېر برخه خلک پښتو وایي او دوی په خپله خاوره باندې پراته دي؟ آیا دا ټول شیان هر څه له تاسو هېر شول؟ افغانانو سره دا کار د کولو دی؟
او د پاکستان په سنا مجلس کې د افغان کډوالو د جبري خراج او د غوی د بی عزت کولو په تړه خبرګون داسې محل راپورته کیږي چې کابو یو میاشت وشو په چمن کې دغه یواد د ورستۍ او افغان کډوالو ضد پالیسۍ په خبرګون د ملت پالو د ګڼو لوریو غورځنګونو او ګوندونو پر لټ روان دي. دا پر لټ چې ورست تر بلې پراخیږي. تیرونه ورته موسم دا ور د پاکستانی پولیسو لخوا ورپرې نه خودل شو، خو د علي وزیر د پی ټی ایم د نورو غړو او ملت پالو ویناوي په ګډونوالو کې نوې شور او زوګه چوله. علي وزیر دغه پرلت په وینا کې د افغان کډوالو او پښتنو د زورول کېدو په تړاو د طالبانو چوپتیا ننګولي او دوی د محکوم خلکو په ملاتړ راپورته کېدو ته بلل دي. سردار عنایت الله خان کاسی بیا دی پر لته په وینا کې د سویلی او کوزی پښتونخوا خلک د محکوم افغانستان برخه یاده کړي او زیاته کړي ده چې د پروژې لپاره جوړ شوی هیواد پاکستان به تر پایه د پښتنو له ژغورلو لاس وانخلي. خو د افغانستان په کډوالو یې ځکه احسان نشته چې دوی دلته خپل خوړلې او خپل کاروبارونه کړي دي.
دا افغانان چې څومره زګري دا کډوال چې خپل پیسې نور پرېږدي، په هغه کې د کور والا زیور نور پرېږدي. یو عجب مسلمانی ده، نه موږ په مسلمانی پوسو نه په دا پاکستاني
د پاکستان د نظامی ادارو له بند راخوشي شوی ملت پال حنیف پشتین بیا ویلي دا خبره باید ونشي چې افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د پاسپورت جبري کېدل ختم شي، بلکې هغه زیاته کړي دوی حتی د ډیورنډ کرخه هم نه مني. نور فعالانو بیا د پاکستان حکومت ننګولې چې که افغانستان سره د پښتنو لارې په دې بهانه تړي چې ګواکې ترهګر په دغو لارو راوړي، نو دا ادای منطقي نه ده. مولوی مصطفی آغا جان بیا اتو لګولې چې د پاکستان ادارو د پرلت لامله د دې خار لوی پښتانه سوداګر هم په پټه لکوره باسي او نامعلوم ځایونو ته بیایي.
افغانستان سدسته د شتګر دا وړي پاګل به وکوب د شتګر پنجاب لول نه زی د شتګر لاور لول نه زی د شتګر ایرامونډي لول نه زی د شتګر چین لول نه زی د شتګر هندستان لول نه زی د شتګر امریکای لول نه زی
عربو نکل سره بیل نو دا پنجابای بچي د دې همت بچي چې دای به مر سره بیلې ک اسمان رانګې کدل ته هر دندکه پاسپورت په یو صورت نه درسره مونږ ټول بدا پیسہ لکو.
بلخوا دغه غونډې ته د توندې وینا له امله یو وار بیا د پښتون ژغورنې غورځنګ د رهبرۍ غړی علي وزیر د پاکستاني ځواکونو لخوا نیول شوی دی او نامعلوم ځای ته انتقال شوی. علي وزیر چې میاشت نیمه وړاندې راخوشي شوی د چمن پر لته وینا کې د پاکستان حکومت ګواښلی چې نه یې حکومت ورسره مني او نه یې هم د ډیورنډ کرخه منلې، بلکې دا هر څه به یو وخت له منځه وړل کیږي.
پدې میدان درته وایو چې موږ نه دیولې لاین منو نه دې پاسپورت منو
هغه زیاته کړې د پښتنو ایالتونه د افغانانو خپله خاوره ده او د کډوالو په نامه له دوی ځمکې او کاروبارونه غصبول به ورته بدې پایلې ولري. علي وزیر زیاته کړې پاکستان د ډیورنډ په کرخه دروازې د کوم ښه نیت له مخې نه دي جوړې کړې، بلکې د ده په وینا دا دروازې د پاکستاني جنرالانو لپاره د قاچاق برخه کې اسانتیاو لپاره جوړېږي. هغه د طالبانو حکومت هم ننګولی چې د ده په وینا پاکستان خو پرې افغانستان کې شریعت حاکم کړ، مګر د طالبان پوښتلی دي چې پاکستان کې کله شریعت راوستل او جهاد پیلوي.
امارات اسلامی ابوری حکومت تا دارا تاویا چه دا اسلام پا نامت پا افغانستان که و جنگ ونی تا شریعت در منی را وستو دارتا کرا شریعت را ونی دارتا کرا جهاد که دارا خلا ونی.
لدی وینا سمدستی وروسته په سویلی پښتونخوا کې دغه د نیولو ناکامه هڅه وشوه، خو د پی ټی ایم د غړو په وینا علي وزیر غازی خان دیرې ته پر رسیدو بیا محاصره ونیول شوه ده. پاکستان هر وار علي وزیر په دې تور نیول چې د دغه واد د ادارو پر ضد د خلکو د پارولو بیاناوي کوي او دغه حکومت ته ولسی انتشار جوړي. او تیرونه بل خبره دا و چې د افغان کډوالو د راشړلو د جنجال په اوج کې د طالبانو د سوداګری وزیر نورالدین عزیزی په مشرۍ یو پلاوی د پاکستان، افغانستان او ازبکستان ترمنځ د افغان ترانس ریل پټلۍ پروژې په تړاو ناستې لپاره اسلام آباد ته تللې. دا ناسته چې د اسلام آباد، ازبکستان او طالبانو د استازو په ګډون جوړه شوې وه، په پای کې د درې واړو لوریو لخوا د همکاریو یو تړون هم لاسلیک شو. پاکستان لدی ریل پټلۍ غواړي چې منځنۍ اسیا سره خپل سوداګري او راکړه ورکړه پراخه کړي. که څه هم طالبانو ویلي چې د افغان سوداګرو ستونزې هم پاکستان سره یادې کړي، خو د مجید زابلي د اقتصادي څېړنې او پالیسیو د تحلیل مرکز مشر شعیب رحیم وایي له دغه هیواد سره تر ټولو زیاته مهمه موضوع اوس مهال د کراچۍ په بندر کې د افغان سوداګرو د اموالو پر سر د مذاکراتو ده چې باید حل شوی وای.
دا کراچی په بندر کې زرهاو کانتینرونه تقریبا درې نیمه لسلور زره کانتینرونه د افغان تجارانو ایثار شوې دي او د هر په هر کانتینر باندې تقریبا یو نیم سل الی $200 د ورځې جریمه واردېږي. په دغه مجلس د دې ناستې په ترڅ کې په دغه موضوع باندې بحث شوی دی، خو هغه تجربه چې موږ پاکستان لوري سره لرو کورونا په جریان کې چې دلته واده او ژمنې کیږي اسانتیاوي رامنځته کولو خبرې کیږي، خو نه یو کانتینر خوشی کې او نه یو روپیه جریمه بخي. نو په ټوله کې کدا کانتینرونه هم نه راخوشی کیږي او بیا جریمه هم نه معاف کیږي، نو څنګه چې کورونا کې ټوله ناسي فرمایشي او نمایشي به اوس هم دغه ناسي به بے فائده او بے ګټه.
اقتصاد پوهان وایي داسې برېښېده چې تهران ته د ملا برادر له سفر سره به طالبان پر پاکستان سوداګریزه اتکا کم کړي، خو د تهران له سفر سمدستي وروسته اسلام آباد ته د طالبانو د سوداګریز پلاوی رسیدل او د پاکستان، ازبکستان او کابل ترمنځ په سوداګریزه لار بحث دا ښیي چې طالبان نه غواړي له دغه هیواد سره د کډوالو پر سر اړیکې خړې پړې کړي. بلخوا د طالبانو حکومت وایي د سالنګونو لارې چې کلونه ویجاړه پرته وه او د عامه ترانسپورت تر څنګ سوداګریزه راشه درشه له ستونزو سره مخ کړې وه، اوس د دغې تونل او شاوخوا لارو د رغونې چارې نږدې په بشپړېدو دي. طالبانو د دې لارې د رغونې چارې یو افغاني شرکت ته سپارلې او چارې تر 14 ګالرۍ هم مخ ته تللې چې 90% بشپړې دي. مسؤولانو د لار د رغونې لپاره له 3 میاشتو راهیسې تړلي او له خلکو یې د تګ راتګ د بندولو غوښتنه کړې، خو د شمالي سیمو خلکو د خپلو اړتیاو لپاره د خاواک کوتل سخته لاره په بدیل نیولې چې ګڼ مسافر پکې له ستونزو شکایت کوي او نورو ته د سالنګ تر بیا پرانیستل کېدو پورې له دې لارې د نه استفادې توصیه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو سرچینو په حواله له ایران څخه د هرات او خواف ریل پټلۍ د چارو د بیا ګړندېدو خبرونه هم خپاره شوي دي. طالبان وایي له افغانستان سره د اوسپنې پټلۍ له لارې د هیوادونو د تړلو پروژو ته ژمن دي. او د طالبانو د واک تر چتر لاندې په کابل کې د 4 ولایتونو د 2000 ښځو د لاسي صنایعو خدیجۃ الکبرا نندارتون جوړ شو. دې نندارتون ته په شاوخوا 800 غرفو کې تر ډیره افغاني کالي او یا د ښځو په لاسونو جوړ شوي صنایع ورول شوي دي. دا مېرمنې که څه هم بازارونه کمرنګ یادوي، خو دا ډول نندارتونونه د ښځو د سوداګرۍ د ودې او د دوی ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا لپاره مهم بولي. دا نندارتون په داسې حال کې پرانیستل کیږي چې څه موده وړاندې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت مسؤلانو ویلي وو چې د یوې تګلارې تر جوړېدو پورې مېرمنې په هیڅ ډول نندارتون کې ګډون نشي کولی. خو اوس د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد ازادي راډیو ته ویلي یاد نندارتون د دوی په همکارۍ پرانیستل شوی دی. او افغانستان د باندې خبرې دا دي چې د پاکستان حکومت لا ایم ایف یا د پیسو د نړیوال صندوق سره د یو لړ نورو شرایطو په رڼا کې د 200 میلیون ډالر پور سند لاسلیک کړ. د پیسو نړیوال صندوق وایي پاکستان د اثارو د مارکیټ پانګونې او کارموندنې برخه کې ورته د اصلاحاتو لپاره نوي وعده ورکړې دي. خو د پیسو نړیوال صندوق په دې اړه ناسته کې د بودیجې تصویب او تصویب د ګازو برېښنا او تیلو د بایو کنټرول په اړه هم ستونزې څېړلې او له پاکستان نه یوه بله نوې ژمنه هم اخیستې چې د ټولنیزو خدماتو د ښه کولو تر څنګ به حکومتي ادارو کې د فساد د مخنیوي لپاره هم اقدامات کوي. که پاکستان دا پیسې ترلاسه کړي نو په وروستیو کې به د آی ایم ایف لخوا پاکستان ته د ورکول شوي پور اندازه 100 میلیونه کم 2 میلیارده ډالرو ته ورسیږي. په داسې حال کې چې پاکستان د 3 میلیارده ډالرو غوښتنه کړي او اخیستل شوي پور لا له وړاندې د هیواد په اقتصادي بحران کې د کمښت پر ځای ستونزې زیاتې کړي دي. او که څه هم امریکا ته د چین د ولسمشر له سفر سره هم مهاله د امریکا او چین ترمنځ په اړیکو کې د کنګلونو د ماتېدو ګنګوسې زیاتې وي، خو له دغې شاوخوا یو کال په ځنډ ترسره شوې لیدنې نه وروسته د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي په دې اړه یې نظر نه دی بدل شوی چې د چین ولسمشر یو دیکتاتور دی. شي جن پینګ 4 ساعته د امریکا له ولسمشر سره په سان فرانسیسکو کې ملاقات درلوده او دواړو لوریو د مسایلو د حل لپاره په پرانیستو ډیپلوماټیکو چینلونو د پرمختګونو هیله وښوده. خو له دې ناستې وروسته جو بایډن وپوښتل شو چې اوس د چین په ولسمشر حکومت څه ویل غواړي. بایډن ویلی دی چې شي جن پینګ یو دیکتاتور او د هغه هیواد ولسمشر دی چې لا هم پکې کمونیزم واکمن او د امریکا له حکومت سره بشپړ توپیر لري. بایډن د جون په میاشت کې ویلو د چین ولسمشر شي جن پینګ یو دیکتاتور دی. او یو ورته تیرونه ټولنیزو شبکو ته سر وخاره کوو. تیرونه لګاڼو نیوکو سره یو ویډیو خبره شو چې په خوست کې لیو عام وګړي څخه د طالبانو ځای وسلوالو په دینوم د سر وختان قیچ کړي چې ګواکې دغه کس د کمپاین ځواکونو غړیتوب درلوده او اوسې د طالبانو نوم نه استفاده کړي. دغه کس کورنۍ د انصاف غوښتنه کوي او وایي چې زوی عام ولسی وګړی وو او په خوست کې د ځوانانو د څڼو پریښودل یو عام دود دی. وروسته لاغې چې په دې اړه نیوکې زیاتې شوې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي په دې تړاو یې خپل 3 طالب وسلوال نیولې دي. بلخوا په همدې خوست کې یو بل ځوان چې په عربي هیوادونو کې د مزدوري ترڅنګ ټیک ټاک ویډیوګانې جوړولې خوست پر رسیدو طالبانو بیولې او له ټیک ټاک څخه یې توبګار کړی دی.
ګل سره مخامخ شوم چې خې کورې ته خال کور ویلې په ټیک ټاک کې چې مختزا کیم ټیم ویډیو مې جوړولې کیم ټیم لایو کړم مصداقه متحده عالمونه د مشرونه ته وې چې دا غا بات کړ دای زیر بللای ما دلتا متې نسخات شو کو.
کته هم د غالک په ویډیو کې د طالبانو د رویې ستاینه کوي خو د جرمی پلټونو څارنوالان وایي ک طالبانو له دغه کسانو سره خرابې کولای بیا یې داسې ویډیوګانې نه پرې جوړولې. او د ټولنیزو رسنیو بل ګرمه موضوع د افغانستان د چټکترین موټر جوړونکي محمد رضا احمدي څرګندونه ویچې. نوموړي ویلي د قطر د موټرو نړیوال نندارتون ته بيولې موټر تري د دغه واد حکومت د ګمرکي حسابونو د تصفیه تر وخته ګراوني ولا او د نندارتون په سالون کې ولاړ دي. نوموړي چې نندارتون ته په خپل مصرف د موټر د بيولو پیسې نه لرلي خلکو ورته په ټولنیزو رسنیو خصوصا ټیک ټاک کې پیسې راټول کړي تر څو موټر ځای ته ورسی. خو اوس وایي چې د قطر د ګمرک لخوا 15,000 او 15 ډالر باقی شوه او کله پیسې ورنکړي نو موټر به عمل ته ولاړ وي. په ټولنیزو رسنیو ګڼو خلکو ویلي رضا احمدي ته خورا زیاتې پیسې ټولې شوې او دا یې د ټولو مصارفو لپاره کافي وي. بلخوا ځینو فعالانو د طالبانو حکومت ته ګوته نیولې چې د خپلو تبلیغاتو لپاره دغه موټر نه زیاته استفاده وکړه اوس یې ولې د دغه انجینر هیڅ نوه مالی ملاتړ ونه کړ. او تیرونه د هند، افغانستان، بنگلاديش او حتی پاکستان په ټولنیزو رسنیو کې د افغان لوبغاړي رحمان الله ګوربز هغه ویډیو خوراسته یې یو شور جوړ کړو چې په کلی دل کېږي نو وړه په نیمه شپه د هند د سړک د غاړې ویډیو به وزلانو ته د دوی د دیوالی اختر لپاره پټي پیسې کړي. دا ویډیو د احمد آباد په یو کوڅه کې د شپې 3 بجې هغه مهال یو ځای کس کړي او خبره کړي چې متوجه شوی وو افغان لوبغاړي په پټه یو موټر کې راځي او د ویدو خلکو سره ته پیسې کوي او هغه یې حتی ویخبي هم نه. په دې کار د هند لوی وړو ځوانانو مشهور شخصیتونو له افغانستان سره د مینې خبرې کړي او د رحمان الله ګوربز په پاڼه یې هغه ته لیکلي له افغانستان راغلي او خپل افغان لوبغاړو نور د هندیانو د زړونو ګټل بس کړي. او په ادبیاتو کې د غرونو هم ژاړي خبره ډیره منل شوی خدا به مونږ نوی اوریدلی یا کتلی چې پهلوانان هم ژاړي. د افغانستان د اندام د خپل ملي لوبغاړی علي رضا اساحي چې په ډیره بیوزلۍ کې د جنوبي کوریا په کوربتوب د اندام د خپل نړیوال سیالیو اتلولي خپل کړه، د افغانستان د ملي سرود چې اوس ټپ شوی دی په غږېدلو د خوشحالۍ او حسرت اوښکې توی کړې. د دغه پهلوان زړه خپل بیوزلۍ هم خوړین کړی و چې اته کاله یې د اتلولیو د خپلولو لپاره پر ځان خواري وکړه.
له ماشومانو سره مې یو ځای دسترخوان ته نه کینم، دا چې زه د چرګ سینه خورم او هغوی عادي ډوډۍ خوري ډیره راته سخته ده.
دا نړۍ اتل د خپلې بیوزلۍ کیسه کوي. علي رضا صحی د پنجشنبې په ورځ د جنوبي کوریا کې د بدن ښکلا او فټنس د سیالیو په څلورم پړاو کې اتلولي خپل کړه. هغه په پیشکوستان ډله کې په 8 کیلوګرام وزن کې د سرو زرو میډال وګټه او اتل شو.
حتی یک روز من رفتم تمرین، مادرش میگفت
یو ورځ لاړم د تمرین لپاره، میرمن مې ویل چې د چرګ سینه نه لرو، ومې ویل خدای مهربانه دی. کله چې بیرته راغلم زما د رژیم برخه یې راوړه، ومې ویل چې ولې ما سره ټوکې کوئ، په دې وضعیت کې د ټوکو حوصله نه لرم. ویل یې لږ صبر وکړه. زما دوو ماشومانو ته یې غږ کړ، کیهان او ارمان ته. کیهان او ارمان وویل چې له مور سره مې جنجال مه کوه، مور مې ملامت نه ده، موږ د خپلو پیسو دخل مات کړ او تا ته مو د چرګ سینه واخیسته. ما په دې وضعیت کې اتلولي خپله کړه.
د افغانستان د ملي سرود غږېدو پر مهال د علي رضای احسایي د اوښکو تویولو صحنه په ټولنیزو رسنیو کې په پراخه توګه خپره شوه.
وګړي من درش هم دردهای پنهانی است.
په ژړا کې مې درد او هم خوشحالي پټه ده، ځکه زه په خپل ځان وتوانېدم چې د افغانستان لوی ټولنې د یو غړي په توګه د افغانستان بیرغ ورپوم او ویاړ راوړم. کله چې ما شوم وم تلویزیون مې ډېر کاته، اتلان به مې کتل چې د هیواد ملي سرود ویل کېږي. ما هم دا هیله درلوده.
50 کلن علي رضا په دغو 14 پړاو نړیوالو سیالیو کې د طلا مډال ترلاسه کړ او د 90 کیلوګرام وزن په کټګوري کې د 40 خوادونو پهلوانان شاته پریښودل. او نړۍ له جالب خبرونو لام خالی نه ده. د اپل کمپنۍ یو پخوانی کارمن چې اوس له هیومن کمپنۍ سره کار کوي، د 2 کاله تحقیق په نتیجه کې یو داسې په مصنوعي ځیرکتیا سنبال وسیله جوړه کړې ده چې د ځیرکو ټلیفونونو په نړۍ کې انقلاب را روان کړي. دا وسیله چې AI پن نومیږي، اله د 2 ګوتو په اندازه لوی ده او په سینه لګول کېږي. د باسواد او بې سواد انسانانو ژوند به بدل کړي. دا وسیله د ټلیفوني اړیکو د نیولو د اسانتیا سربیره د انسان دماغ لولي، هر څه امر چې ورته وکړي هغه څه درته د لاس په ورغې ښکارا کوي، د انسانانو په حواس او د لاس په اشارو کنټرول کوي. ناروغان او ورزشکارانو ته د خوړو ارزونه او اټکل کوي او حتی د لاس په ورغې کې د پرتو شیانو توک او میوه وزن معلوموي، ور ویتامینونه ګټي هر څه یې اندازه کوي او راپور بیرته خپل مالک ته ورکوي چې دغه خواړه به څه ګټه او تاوان ورته ورسي. AI پنچل $500 لومړنی قیمتونه زیات خودل شوی، ټول نړی حیرانه کړی ده او ډیر ژر به ورسره لنړی د زیرکو ټلیفونونو لمن ټول شي. او لدی خو خبر یاست چې نړی کې په یو ځای اوسیدونکو لوی کورنۍ د آسیایانو دي. په افغانستان کې هم ستری کورنۍ شته، خو په هند کې یو کورنۍ داسې ده چې ټول غړي 199 تنه دي او د یو کور په انګړ کې سره اوسي. دا کورنۍ د شمال ختیز هند په میزورام کې اوسي. د دې کورنۍ مشر زیونا چان نومیده چې 8 ښځې او ننګورګانی، 9 بچان او 6 لمسیان ترې پاتې دي. ښاغلی زیونا په 2020 کال د 6 کالو په عمر د شکر ناروغۍ له امله ساور کړه، خو اوسې ستره کورنۍ د بکتون غرونو په منځ کې د جوړکړي کور تر یو بام لاندې اوسي. د زیونا زامنو هم 3 ودونه کړي دي او اوسې د کورنۍ د غړو شمیر 199 تنه دی. دغه کورنۍ کې چې د ډوډۍ د خوړو وخت شي نو سم مصروف رستوران ښکاري او غړي وای د زیونا میراث ورپاتې کورنۍ به لا نوره پسې پراخه کړي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه نیک هیلی د ازادي رادیو کارمندان وته زه غلام حیدر دلاور خبره کوم د پکتیکا ولایت د دلی ولسوالی نه شکر الحمدلله از د ازادي رادیو چې ډیر منندو يم چې موږ ته تازه تازه خبرونه را رسوي خدای تعالی دې وکړي چې موږ د زنګزبل هیواد جوړ شي الله خو دې وکړي د موږ د افغانستان د خلکو غوړ د خدای تعالی وکړي موږ د افغانستان خلک سوال ټکور ټکور در پودر دي سونه ماجرین در پودر اسو ټونه ټونه مرسو ټونه ټونه ځکه زایس یو متاره دی او کیسې جوړ سي
زه د ازادي رادیو د ټول کارکونکو سره مننه کوم الله دې وکړي چې جوړ روغ به ځوندی به سرور لري ورور پاکستان کې مر سره ډیر ځلن کیږي مر سامانونه ګرځول کیږي مر ریکارډونه ضروري ریکارډونه راسته استعمال کیږي ورورک پیسې پناه